محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د پنجشنبه ورځ د 1443 لمریز کال د وری د میاشتې نهمه، د 1445 قمری کال، د روژې د مبارکې میاشتې ولسمه، او د 2024 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپل قدرمن همکار ښاغلي جمیل صاحب او د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، تر څو د نن ورځې او ساعته مازدیګرانۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په غزه کې د اسرائیلو د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور هرکلی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د شیر او شکر یعنی د فارسی ژبې د زده کړې یوه نوې برخه واورئ، او په پای کې به هم د خلکو په منځ کې د نوي کال په تړاو یوې وینا ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
ایزانو په سر کې هم دا خبرونو لنډیز. ایران د افغانستان د اقتصاد تخصصي پوهې د ودې لپاره چمتووالی اعلان کړ. ښاغلی حنفی ویلي چې په افغانستان کې پولیو له منځه لاړه ده، او د غزې د شهیدانو شمیر نور هم زیات شو.
اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د افغانستان د اقتصاد د تخصصي پوهې د ودې لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. د ایران د خبر له مخې په افغانستان کې د ایران د کلتوري چارو سلاکار سید روح الله حسینی د طالبانو د حکومت د اقتصاد له وزیر عبداللطیف نظری سره په کتنه کې د ایران د کلتوري، علمي، تخنیکي او اقتصادي ظرفیتونو په شمیرلو سره علمي او اکاډمیکو مرکزونو په کابل کې د ایران د کلتوري مشورتي کانفرنس چمتووالی اعلان کړ چې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د اړتیا وړ خدمات وړاندې کوي. عبداللطیف نظری د دغو خبرو اترو هرکلی کړی، او د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو شرایط د دو دوستو او ورونو هیوادونو په توګه د دواړو هیوادونو او د سیمې د مسلمانو په ګټه وبلله. ویل چې له شته ظرفیتونو په استفادې سره د همکاریو بهیر پیاوړی شوی دی.
د هموفیلی ناروغانو لپاره د ایرانی فاکتور اته هیله بخونکي درمل کشفل. د پاس ټوډې لا راپور سره سم د یو ایرانی په بنسټ شرکت متخصصین په دې بریالي شوي چې د نوي ترکیب فاکتور اته درملو د تخنیکی پوهې له سیمه ایز کولو وروسته د دې درملو د صنعتي تولید لړې پیل کړي. دا ایرانی درمل د مشهور بیلګو برعکس د سالمو خلکو د وینې لا پلازما نه ترلاسه کیږي، په پایله کې د ناروغۍ د لیږ د لامل هم نه کیږي. دا فاکتورات درمل د هیموفیلی ناروغانو د درمل لپاره کارول کیږي. هیموفیلی یو جنټیکي ګډوډي ده چې د وینې بهیدلو په بهیر کې د وینې د بندېدو لپاره د بدن پر وړتیا اغیزه کوي. د کارپوهانو په باور هغه اته فاکتور درمل چې ایران ته واردېدل پلازمایي و چې د سالمو خلکو لا پلازما څخه ترلاسه کیدل، چې له ځان سره د ناروغۍ د انتقال خطر هم درلوده. هغه څه چې په ایران کې تولیدېږي په بدن کې د فاکتور اته په څیر طبیعي تولید دی چې د ناروغ په وسیله ډېر کم تحریک رامنځته کوي. فاکتورات هغه درمل دي چې د روغتیا نړیوال سازمان د اړینو درملو په لیست کې ځای لري چې د روغتیایي برخې مهم درمل هم بلل کیږي.
د افغانستان د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره په ویډیو ناسته کې ویلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ناروغي له منځه وړې ده. افغان غا خبر اژانس ویلی طالبانو په ایکس ټولنیز شبکه کې د وی بیانې په خبرولو سره اعلان کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز رئیس او د امیر روغتیا وزیر قلندری باد هم حضور درلود. د حنفی په وینا حکومت په افغانستان کې د امنیت له نشې توکو سره د مبارزې په نشې توکو د روغدو کسانو د راټولولو او د پولیو د لمنځوړلو په ګډون په بیلابیلو برخو کې لاسته راوړنې لري. په خبر پانه کې ویل شوی چې د تخنیکی ټیمونو لخوا د پرله پسې واکسینونو په پایله کې د افغانستان له ټولو برخو پولیو له منځه وړل شوې ده. د طالبانو دغه چارواکي د خو لابراتوارونو د نصب په لرلو په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي کلینیکونو د جوړولو او د روغتیایي سکتور د متخصصینو د مسلکي ظرفیت د لوړولو د سنبال روغتون د جوړولو په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره د همکارۍ غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر هم په دې ناسته کې ټینګار کړی چې دغه سازمان په افغانستان کې د خپل کار د دوام لپاره د طالبانو همکارۍ ته اړتیا لري. له دې ټولو سره سره د نړیوال روغتیایي سازمان سیمیز مشر هم په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو په ځانګړې توګه د پولیو د تشخیص لابراتوارونو د پیاوړتیا لپاره له دغه سازمان سره د مرستې اعلان کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي.
په سرپل او فراه کې ترافیکي پیښو 15 تنه وژلي او 9 نورې بیا ټپیان کړي. د افغانستان د فراه او سرپل ولایتونو سیمیز چارواکي تاییدوي چې په دغو دوو ولایتونو کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 تنه مړه او 9 نور بیا ټپیان شوي دي. افغان خبري آژانس ویلي چې د سرپل ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د سرپل شبرغان په لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله 2 تنه وژل شوي دي او 3 نور بیا ټپیان دي. د سرپل ولایت امنیه قومانداني مطبوعاتي دفتر د وی بیانیې په خبرو سره ویلي چې دغه پیښه د قابلیت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. چارواکي ویلي چې د دې پیښې له عمل د موټر سایکل او موټر ترمنځ ټکر و. په بیانیې کې راغلي چې په دې سیمه کې یو مېرمن وژل شوې ده او درې نور بیا کسان ټپیان شوي دي. په دې همدال کې د فراه ولایت د ټرافیکو ریاست هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې په یوه ټرافیکي پیښه کې درې تنه مړه او شپږ بیا نور ټپیان دي. د فراه ولایت د ټرافیکو مدیریت د پیښو مدیر سنگین شیرزي ویلي چې دغه پیښه په بالابلوک ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د سراچا ډوله تیز رفتار موټر له یوه ټریل موټر سره ټکر وکړ. د شیرزي په وینا ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوی دی.
ګډې ناستې د ملتونو او مذاهبو ترمنځ د نږدېوالي لامل کیږي. زموږ خبریال راپور راکړی په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کنسول مجید صدیقی دولت آبادی د کنسولګری په انګړ کې د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکو ته د چمتو کړي روژه ماتي پر مهال وویل هر څومره چې ګډې ناستې زیاتیږي همره به د فکرونو ملتونو او مذاهبو د نږدېوالي لامل وګرځي. نور حال پراپور کې زموږ د همکار پراپور کې واوري.
ګډې ناستې د ملتونو مذاهبو ترمنځ د نږدېوالي لامل کیږي. په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسل مجید صادقي دولت آبادی د کونسلګری په انګړ کې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو ته د چمتو کړي روژه ماتي پر مهال وویل هر څومره چې ګډې ناستې زیاتیږي همره به د فکرونو ملتونو مذاهبو د نږدېوالي لامل ګرځي. صادقي وویل خوشاله ده چې د ننګرهار او نورستان ولایتونو لوړ پوړو حکومتي چارواکو ورسره د روژه ماتي په مراسمو کې برخه اخیستې ده.
برای سومین بار این افتخار نصیب سر کنسولګری جمهوری اسلامی ایران تو جلال آباد شده که بتونیم تو ایام ماه مبارک رمضان مهمانان عالی قدری از منطقه مشرقی رو داشته باشیم. امروز هم بنا به سنت گذشته دعوت کردیم از بالاترین مسئولین محترمی که توی استان لنگرهار و همچنین معاون محترم والی استان نورستان هستن تشریف بیارن و ما امشب به افتخار این عزیزان مهمانی افطار دادیم. البته برگزاری این مراسم یه سنت اسلامی هم هست که انشالله با توجه به اون بخش دینیش باعث بشه که وحدت قلوب بیشتری بین مردم دوتا کشور ایجاد بشه. ضمن این که این نکته رو هم اشاره بفرمایم که این ایام تقریبا در آستانه روز قدس هم هستیم و جنایاتی که رژیم اشغالگر قدس صورت دادن بر کسی پوشیده نیست.
هغه ول هیواد د افغانستان له خلکو سره په بیلا بیلو برخو کې مرستو ته چمتو او په ختیځه حوزه کې کړو ژوند امریکاولو ته ژوند دی. د ننګرهار بهرنیو چارو رئیس مولوی عبدالهادی احمد د ولایتي ادارې په استازولۍ د ایران اسلامي جمهوریت سر کونسلګری د چارواکو مننه وکړه چې له ولایتي ادارې سره په بیلا بیلو برخو کې ښه کاري اړیکې ساتلې دي. هغه ول هڅه به وکړي چې د اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ننګرهار د ورزشي چارو رئیس عبدالسلام وزیروال او د ځوانانو چارو امیر قاری محمد آصف ظهیر د کنسلګری د چارواکو نه د مننې په څرګندولو سربیره د روژې په مبارکه میاشت پر فلسطینی مسلمانانو د اسرائیلو د ظلمونو په وړاندې سره وویل نړۍ د اسرایلو د جرمونو څخه د غزې بېګناه مسلمانانو په ژغورلو کې پاتې راغلې ده. دوی وویل په فلسطین کې د اسرایلو روان جرمونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او باید هر څومره ژر چې کېدای شي اسرایل د دې وحشي بریدونو راوګرځول شي او د غزې مسلمانانو ته د مرستو بهیر پیل شي.
دا تر ټولو مهم کار دی او تر ټولو ضروري کار په دې ده چې د دغې په واسطه باندې د یو د بل ترمنځ روابط لا غني کېږي، لا جوړېږي. کوم واټنونه او کوم مشکلات چې ترمنځ وي هغه په دغسې یو ناست باندې سره د منځه ځي. نو دا یې ډېر ښه اقدام دی او داسې لا یې ډېرو اقدامونو په هیله باندې زمونږ د په نړیوالو باندې غږ دا دی چې د غزې په مسلمانانو باندې دې رحم وکړي، ترحم دې وکړي. دا کومه جګړه او ظلم چې پرې روان دی د دې دا دې ودرې بندې کړي او دغه محترم ده او دغه مرمان هم دی.
په مجموع کې دغسې پروګرامونه د افغانستان او د ایران د هیوادونو په سیاسي اړخ کې او د هیوادونو د افرادو لپاره ډیر زیات ګټور مات ښکاري، ځکه چې له همدغسې ټولیدنو څخه موږ کولای شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوی تفاهمات چې د هیوادونو د دې دواړو هیوادونو دښمنانو په تیر کې انګیزه ورکړې وه ځینې خلکو ته، هغه لمنځه ځي او ساحه کې یو امن قایمېږي. په تعصب سره باید ووایم چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې ډیره زیاته قصورواره ده. د غزې د بیګنا وګړو په اړه باندې نړیواله ټولنه زه فکر نه کوم چې هغه خپل غفلت جبیره کړی شي. غزا تر وحشت لاندې ده، تر بمبار لاندې ده. د غزې بیګنا وګړي د سخت مظلومیت لاندې شپې سبا کوي. له نړۍ څخه مو غوښتنه ده چې د غزې په ننګ باندې ودرېږي، د غزې د وګړو په ننګ باندې، په غزه کې که د اسلام په ننګ نه ودرېږي د بشریت په ننګ دې ودرېږي او غزه دې د سیهونستانو له سختو مظالمو څخه وژغوري.
خو او شاد دوه میاشتې وړاندې هم په جلال آباد کې د ایران اسلامي جمهوریت سر کنسلګری له لورې د ایران اسلامي انقلاب د بریا کالیزې په لمانځونکو مراسمو کې د ننګرهار او لغمان ولایتونو ګڼ شمېر لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې وه. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرنو تفصیل او دوام د پام وکړئ. د غزې د شهیدانو شمیر 2,490 کسانو ته زیات شو. په غزې کې د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې په غزې کې د شهیدانو شمیر 2,490 کسانو ته زیات شوی دی او د زخمیانو شمیر هم 4,809 تنو ته رسیدلې ده. د سیونیست رژیم پوس په تیرو 40 ساعتونو کې د غزې په ترانګه کې 8 بریدونه ترسره کړي چې په نتیجه کې 102 تنه شهیدان او 106 تنه نور ژوبل شوي دي. په عین حال کې د سیونیست رژیم جنگي الوتکو نن د غزې ترانګې د جنوب په رفا کې د خلکو په کورونو بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 9 کسان بیا شهیدان شوي دي. او بلې خوا په لویدیځه غاړه کې د جنین په کیمپ کې د سیونیست پوځیانو په یرغل کې د یو بل ځوان په شهادت سره لنن سهار رئیسی د شهیدانو شمیر دریو تنو ته لوړ شوی دی.
امریکا او سینوستی رژیم د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر راغوښلی ده. د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر فرانچسکا البانیس په دې وروستیو کې له 15 میاشتنیو څیړنو وروسته په غزه کې د اسرایلو د ډله ییزې وژنې په اړه معلومات خپاره کړل. د ملګرو ملتونو د چارواکي په غزه کې د اسرایلو د جنایتونو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی و چې باید یو داسې نړیوال بنسټ شتون ولري چې په قصدي ډول د اسرایلو له لورې د نړیوالو قوانینو د اصولو د تحریمولو، د تاوتریخوالي، نسل وژنې، د هڅو او د فلسطیني خلکو د تباهۍ مخه ونیسي. د خبرو شویو پټو معلوماتو وروسته په ډاګه شو چې متحده ایالات له اسرائیلو سره یو ځای د ملګرو ملتونو دغه راپور ورکوونکي د اسرائیلو پر وړاندې د تعصب په نوم تورنه او ګوښلې ده. د البانی څرګندونې د دې اعتراف دی چې هیڅ نړیوال سازمان په غزه کې د نسل وژنې د ترسره کولو لپاره د اسرائیلو حساب نه شي کولای، ځکه چې د رژیم د امریکا د سیاسي نظام او رسنیو تر چتر لاندې پټ دی. سموده وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې وه، خو سینوستي رژیم تر اوسه د دغه پریکړه لیک له عملي کولو ډډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې راهیسې د غربي هیوادونو په بشپړ ملاتړ سره د غزې په تړانګه او د اردن سیند په لویدیځ غاړه کې د بې دفاع او مظلومو فلسطینیانو په خلاف د اسرائیلو رژیم پراخ قتل عام پیل شوی دی. اسرائیلي رژیم په 1912 کال کې د برتانوي استعمار په طرحه او د فلسطین خاورې ته د بیلابیلو هیوادونو څخه د یهودانو د کډوالۍ له لارې رامنځته شو او په 1948 کال کې د شتون اعلان وکړ چې له هغه وخت راهیسې د فلسطینیانو د نسل وژنې لپاره بیلابیلې ډلهییزې وژنې پلان شوې دي.
په ننګرهار کې لسلو زیاتو ځوانانو حرفه‌ای زده کړې کړي. زموږ خبریال راپورټ راکړي چې ننګرهار کې څه د پاسه سل تنه ځوانان له حرفه‌ای زده کړو فارغ شول او کاري وسایل ورکړل شول. چارواکي وایي چې دا ځوانان اوس د زده کړو او کاري وسایلو پر مټ د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې اوارول شي. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی فرید الله حقانی وایي چې جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول شوي په درنو کرنو بوخت یو سلو پنځو تن کې ځوانان واړبنو مېرمنو ته چې د شپږو میاشتو لپاره د موبایل او بیګونو جوړولو او کالیو ګنډلو زده کړې ورکړې وې له زده کړو فارغ او د کار کولو وسایل ورکړل شول. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
ډیرو قدرمن اردوونکو بیا هم تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده په غزه کې د اسرائیلو د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور هرکلی. د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د نسل وژنې په اړه د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ارزونه د دې ادارې د غړیو هیوادونو د استازو لخوا هرکلی او ملاتړ شوی ده. د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټرې فرانچسکا البانی د اسرائیلي پوز لخوا په غزه کې د میشتو فلسطینیانو د نسل وژنې په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې هغه جنایتونه چې اسرائیلو د اکتوبر 8 رئیسې په غزې کې ترسره کړي دي د جرمونو نړیواله محکمه د محاکمې اوسنۍ پروسې ته پام سره راتلونکي 50 کاله په ځان مشغولولی شي. البانیز چې د نه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د غزې په هکله خپل راپور وړاندې کړی و ویل چې صهیونیستي رژیم په دغه تړانګه کې نسل وژنه ترسره کوي. د بشري حقونو په شورا کې د فلسطین د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورټرې د راپور له لوستلو وروسته د مصر، پاکستان، قطر، روسیې، ایران او چین په ګډون د لسګونو نورو هیوادونو استازو د البانیز د راپور او کړنو ملاتړ وکړ. اروپایي اتحادیه هم د صهیونیستي رژیم د ټولو تورونو په اړه د مناسب او خپلواکه تحقیقات غوښتنه وکړه او اعلان یې وکړ چې د غزې په تړانګه کې د ملکي خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې په لیدو سره یې وحشت کړی دی. صهیونیستي رژیم د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې د ځینو لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره د فلسطین د بې دفاع خلکو په خلاف د غزې په تړانګه او لویدیځ غاړه کې پراخ قتل عام پیل کړی دی. دغه جنایتونه د دې سبب شول چې دغه رژیم د نسل وژنې په تور د عدالت نړیوالې محکمې ته ور وغوښتل شي. د عدالت نړیوالې محکمې د 2023 میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه د سویلي افریقا لخوا وړاندې شوې دوسیې ته په غبرګون کې صهیونیستي رژیم ته امر وکړ چې له دغه جنایته لاس واخلي. خو صهیونیستي رژیم د امریکا په ملاتړ سره نه یوازې دا چې په غزې کې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی، بلکې د رفح په سرحدي ښار کې د غونډې په ځای بدله شوې ده چې په حملې سره د یو بل وحشیانه جنایت د ترسره کولو کوشش کوي او د غزې د جنگ ځپلو اوسیدونکو لپاره خپل نوم ثبت کړی. دا په داسې حال کې چې د غزې شاوخوا 90% بې خپناوي په ځانګړې توګه د سیمې طبي مرکزونه په بشپړه توګه له منځه تللي او د غزې سلګونه زره خلک د قحطۍ په څنډه کې دي. ساینسټي رژیم هم په غزې تړنګ کې ټولې لارې تړلې دي او په سیمه بمباري کوي. همدا لامل دی چې د غزې د خلکو وژنه او په دې سیمه کې پراخې نسل وژنې هر با احساسه انسان متاثره کړی دی. نن ورځ د فلسطین ولس او ډلو د خپل وینو په بهولو سره ثابته کړې چې د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو لوی جنگي جنایت او نسل وژنه د امریکا په ملاتړ په غزه کې ترسره شوې. د غزې وروستۍ پیښې د ساینسي رژیم د ماشومانو د وژلو په ملاتړ کې د امریکا او ځینو لویدیځو هیوادونو لپاره یوه بله ستره رسوایي وه چې د هغوی اصلي څیرې د نړۍ ولسونو ته څرګنده کړه. په جنوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا ته د غزې په اړه د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورټرې د وروستي راپور په ګډون د ملګرو ملتونو په فرعي سازمانونو کې د فلسطین د مظلومو خلکو له حقونو څخه د هیوادونو غوڅ ملاتړ یو ځل ثابت شو. د غزې د خلکو مقاومت او دریز یو ځل بیا د فلسطین مسأله یوه نړیواله مسأله ګرځېدلې ده او د نړۍ خلک له ساینسټي جنایتکار رژیم او د هغې له اصلي ملاتړي څخه سخته کرکه لري او احساس یې کوي چې د فلسطین د خلکو او د ساینسټي او د غزې د خلکو د حقونو لپاره مسؤل دي، ځکه چې په غزه کې د فلسطینیانو وژنه د نسل وژنې او ماشوم وژنې تر ټولو ناوړه بڼه ده چې د بشر په تاریخ کې بدله شوې ده. په دې حالت کې امریکا او انګلستان د ساینسټي نیوکه رژیم د جنایتونو او پراخوالي د اصلي ملاتړو په توګه د دې پر ځای چې ساینسټانو ته د وسلو په استولو سره د جنګ او د فلسطینیانو د وژنې د بندولو هڅه وکړي او د اوربند ټینګولو پریکړه لیک ویټو کړي، په غزه کې د نسل وژنې په کلک ملاتړ کوي. د ساینسټانو له جنایتونو د لویدیځ ملاتړ په دې حساس وخت کې د فلسطین د مسلې او د غزې د جنگ په هکله د لویدیځ د دوه مخیتوب او د بشري حقونو په ډګر کې د هغوی د منافقت ښودنه کوي او له ټولو فشارونو او کړاوونو سره به دغه پړاو بېله شکه تیر شي، خو د دې ښکاره نسل وژنې په اړه به د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د رول څرنګوالی او کیفیت هم په تاریخ کې ثبت شي. د سیاسي تبصرې پای. ډېر قدر اوریدونکو تاسو رابولو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایو. قدر اوریدونکو، زموږ نور پروګرامونه هم تاسو ته پرله پسې نشریږي چې د فارسي ژبې د زده کړې پروګرام یعنی شیرو شکر اوریدلی شي او په پای کې به هم د نوي کال په تړاو د یوې وینا ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ، www.parstoday.ir/ps دی، چې په دې کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه، بېلابېل علمي، جالب، سیاسي، دیني او داسې نور مطلبونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. او همدارنګه pashto99@yahoo.com هم زموږ د برېښنالیک پته ده، چې تاسو هم له دې لارې زموږ سره خپل مطلبونه شریکولی شئ او ستاسو مثبتو نیوکو ته هم موږ سترګې په لاره یو. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، نو تاسو ته ښه ورځ غواړو او تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. البته ښه وختونه، ښه شېبې ولرئ. الله مو مل.
شیر و شکر. گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا، ناقصان را پیر کامل، کاملان را رهنما. د مهربان و بخون کی خدای پنامه. د تهران ریډیو مینوالو، السلام علیکم. پدی هیلا چې روغ جوړ او سلامت وئ. دا د شیر او شکر په دغه پروګرام کې ز دورانې او زما ګرانه همکارا
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو. لکه څنګه چې په هغې په دې پروګرام کې د فارسی ژبې د شاعرانو او ادیبانو په پیژندل به سربېره د فارسی ژبې د زده کولو هڅه هم کوو. دوستانو د پروګرام د پیلولو مخکې زموږ د ویب سایټ درک او د غرض لمونږ سره د خپل نظرونو وړاندیزونو او نیوکو در رسولو په مخه زموږ پته لزان سره ولیکې. زموږ د ویب سایټ درک دی
www.parstoday.ir/ps
او زموږ د ایمیل پته د pashto99@yahoo.com او هم د غرض پا آئی آر آئی بی پشتو باندے مونگ پا فیسبوک او انسٹاگرام کے او پا تہران ریڈیو ون یا یو باندے پا ایکس او ٹیلیگرام کے ہم مندلشے. نو دا پروگرام تر پائے را سرا ملو سی د شیر او شکر لړۍ په نننی پروګرام کې غواړو چې د داتا گنج بخش ونت یو کتنه وکړو. په داتا گنج بخش مشهور علی بن عثمان بن علی حجویری غزنوی د 15 هجری قمری پیړۍ یو عارف وو. هغه د خراسان سیمه په غزنی ښار کې زیږیدلی وو. حجویری له صوفیه بزرگانو وو او کشف المحجوب کتاب یې ولیکه چې په فارسی ژبه د تصوف په هکله لډېرو پخوانیو او مهمو مراجعو څخه دی. اتار هم په تذکرۃ الاولیاء کې لدغه کتاب ډیره ګټه پورته کړې ده. دغه کتاب د فارسی ژبې د لومړی پړاو د نشر یو ځانګړې بیلګه ده. ل علمی خرائنو دا نتیجه خستلې شو چې دغه کتاب لیکل ل 1415 قمری کال نه لمخ کې څخه پیل شوی او ل 1419 کال نه پس پای ته رسیدلې دي. عزیزانو، حجویری د خپل زده کړو ل پای ته رسولو ورسته په خپل سفرونو کې د ایران مختلفو سیمو او حتی ل ایران بهر سیمو تلاړ او د خپل پړاو ل مشایخو او عارفانو سره وکتل او ور سره په خبرو اترو مشغول شو. هغه شام، عراق، آذربایجان، تبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان او ماوراء النهر ته سفرونه وکړل او په دغو سیمو کې د خپل پړاو لډېرو مشایخو سره ملاقاتونه وکړل. هغه په هغو سلويختو کلونو کې چې په سفر کې تیر کړل د تصوفي ریاکاری او تظاهره چې د هغه له نظره د ریا نخوه ډډه کوله. حجویری د شیخ حسین زنجانی له وفات وروسته د هغه د زیناستی په توګه لاهور ته لاړ. په دغه پړاو کې د غزنویانو حکومت هم پړنګېدو وو او په دغو سیمو کې ژوند ډیر سخت او ګران شوی وو. عزیزانو، حجویری به د ورځې تدریس کاوه او د شپې به یې خپل مریدانو ته د طریقت د لارې روزنه ورکوله. هغه وتوانید چې ډیر خلک د اسلام دین ته راواړوي. کشف المحجوب له هغه پاتې یوازینی معتبر کتاب دی او په تصوف کې د یو مهم کتاب په توګه ګڼل کیږي. دغه کتاب د تصوف د حقیقت او معنا، د الفاظو او اصطلاحاتو د شرح، آداب او رسمونو او د تصوف د فرقو په هکله بحث کوي او د تصوف د مشایخو ډیر احوال او مذهبونه پکې شامل هيږي. د کشف المحجوب په نامه دغه کتاب په خایسته نثر لیکل شوی او د عرفان او تصوف په هکله له معتبرو سرچینو څخه الهام اخستل شوی دی. د اسلام آباد خار گنج بخش کتابتون دغه کتاب ساتلې ده. د شعرونو دیوان، فنا او بقا او ایمان د حجویری له نورو آثارو ګڼل کیږي. دغه تکړه شاعر او لیکوال په لاهور کې وفات شو. د هغه د وفات د کال په سر د نظر اختلاف موجود دی. زنو خلکو یې د وفات کال 1455 بللې، خو د یو شمېر نورو سرچینو له مخې هغه په 1455 یا 1455 کې وفات شوی دی. په عین حال کې د هغه دریو تاریخي لیکنو له مخې چې د حجویری د مزار په دیوالونو لیکل شوی، هغه په 1455 میلادي کال کې وفات شوی دی. په دې وجه زنو د حجویری وفات هم په دغه کال بللې. له وفات کې دوه ورځې د هغه جنازه د هغه جماعت په خوا کې خاورو ته وسپارل شوه چې خپلې جوړ کړي وو. نن سبا د حجویری مزار په لاهور کې د لیوالو یو مزار دی او ډیر خلک ورته راځي. عزیزانو د فارسی ژبې د زده کړې په برخه کې د څو ټکو مانو ته پام وکړئ.
مضمون،
مضمون.
مراجع،
مراجع یا سرچینې.
قدیمی ترین،
تر ټولو پخوانی.
درباره،
په حقلا.
مهمترین،
تر ټولو مهم.
ادیبان،
ادیبان.
ارزشمند،
ارزخناک.
همینطور،
همداشان. دوستان اوس هم د ریحانه او د هغې د پلار ترمنځ خبرو اترو ته پام وکړئ.
ریحانه: پدر، کشف المحجوب اثر چه کسی است؟
ریحانه وای: پلارا، کشف المحجوب د چا کتاب ده؟
پدر: این کتاب نوشته داتا علی حجویری است.
پلار: دا کتاب د داتا علی حجویری په لاس لیکل شوی ده.
ریحانه: مضمون این کتاب چیست؟
ریحانه: دغه کتاب مضمون څه ده؟
پدر: کتاب کشف المحجوب از قدیمی ترین و مهم ترین مراجع درباره تصوف به زبان فارسی است.
پلار: کشف المحجوب کتاب په فارسی ژبه د تصوف و حقلا د مراجع و تر ټولو پخوانه او ډیر مهم کتاب ده.
ریحانه: آیا ادیبان دیگری از این کتاب در نوشتن آثار خود بهره برده اند؟
ریحانه: آیا نور و ادیبان و دخپل و اثار و پلیکلو که لدی کتاب گت پورته کرده؟
پدر: بله دخترم، عطار نیشابوری از این کتاب در نوشتن تذکرت الاولیا استفاده کرده است.
پلار: هولوره، اتر نشابوری د خپل تذکرت الاولیا کتاب په لیکلو کې لدغه کتابه ګټه پورته کړې ده.
ریحانه: پس کتاب ارزشمند و مهم است.
ریحانه: نو بس یو مهم او ارزښناک کتاب ده.
پدر: بله دخترم، همینطور است.
پلار: هولوره، هم داسه ده. عزیزانو، په دې هیله چې د شیر او شکر له دغه پروګرام مو پوره پوره استفاده کړې وي، د دې لړۍ تر بلې برخې مو په لوی خدای سپارو.
د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
گران آوریدون کو زمر سلامونه اونه که پرزوین و من عزیزان و ستاسو ده تاعتونو او عبادتونو ده قبل ده پا هیل سره ده خپرون پا دیشی بیگی زه فاطمی سره ده خپل محترمم کار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور تا حضر شویو چی دل مر پا حضور که لپروگرام سخه یا تازه برخه تاسو تا ورانده کرو. دا پروگرام د نیبی هجری لمریز کال په لومړۍ ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د خورا مهمو ویناوو راپور دی. هیله دا چیز موږ سره ملا ووسی.
چهارشنبه د سوار لسوا دریم مریض کال د وری لومړی ورځ چې د سوار لسوا پنځه څلوېښتم قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له نهمې او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې شلمه نیټه کیږي. د نوي کال په لومړۍ ورځ حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای د خلکو له مختلفو پرګنو سره کتنه وکړه. اسلامی انقلاب معظم رهبر په دغه کتنه کې د فطرت پسرلی او د معنویت پسرلی دواړه د روژې میاشت د خدای تعالی د رحمتونو او نیکو بندگانو د استفادې لپاره د خدای د رحمت په توګه وبله او وی فرمایل د وری هوا فضا او بدنونو ته تازه توب ورکی او د انسان د غړیدا د ودی او نیکمرغی لامل دی او د روژې د پسرلی مانوي هوا هم د انسان روح ترانا او تازگی ورکی او د انسان د ودی او سرلوړی سرچینه ده. د حضرت امام خامنه ای په وینا د روژې د مبارکې میاشتې دودونه او مناسبتونه لکه روژا لیلۃ القدر د روژې د میاشتې د شپې او ورځې مناجات ټول هغه مانوي وږمې دي چې د کلک هوډ او ارادې لرونکي انسان پر روح باندې لګیږي. هغه ته وده او تازګي ورکوي. په انسان کې د معرفت او عمل هیله وده کوي. هغه له ستړیا او مانوي بې پروایي لیرې کوي او هغه یو صالح بنده جوړوي. د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په وینا انسان د روژې په میاشت کې د سلا په لور ځي نو هغه صالح بنده کیږي. خدای تعالی په دې دنیا کې هم صالح بنده سره وعده کړی دا چې ان الارض یرمها عباد الصالحون، یعنی د عبد صالح د دنیا اجر دی. په آخرت کې هم معدین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولیائک رفیقا، یعنی دلته هم نیک بنده د انبیاء صالحانو او شهیدانو په لیکه کې دی. د روژې میاشت یو داسې قوت او قدرت لري، داسې هنر لري چې هوښیار انسان متوجه غیر غافل انسان په دغه معنوي درجو کې پر مخ بیای.
د اسلامي انقلاب معظم لارخود د هر کال په پیل کې د دغه کال د شعار په بڼه په دې لړ کې د چارواکو او خلکو د غوښتنو او کوششونو د پاملرنې او هلو ځلو لپاره د هیواد د اساسي تګلارې یوه برخه وړاندې کوي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای سکال د کال د شعار په توګه د خلکو په ګډون سره د تولید وده غوره کړه. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارخود وفرمایل اقتصاد د هیواد له اساسي مسایلو څخه دی او د مختلفو دلایلو له امله یې زموږ د هیواد له کمزورو ټکو څخه اقتصادي مشکلات دي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د انقلاب د دښمنانو د کلونو هڅو او د امریکا او د هغه د نورو ملګرو د وخت په اوږدو کې د ایران د اقتصاد د نسکورولو او دغه هیواد له اقتصادي اړخه په ګونډو کولو ته په اشاره سره وفرمایل بې له شکه چې زموږ د ځوانانو په هڅو او په دې هیواد کې د خلکو او چارواکو له ډیرو هڅو سره دښمن بریالی نشو او د خدای په مرسته به بیا هم بریالی نشي، خو په هر حال دښمن د اسلامي جمهوریت پر ضد په اقتصادي مسأله کې فعال دی. موږ هم باید فعال ووسو. موږ باید په دې لار کې په سمه فکر او نه ستړي کېدونکو هڅو سره په کلکه شپه ورځ حرکت وکړو.
دوستانو د اسلامي انقلاب معظم رهبر څرګنده کړ چې نن سبا زموږ ملي ګټې او زموږ د راتلونکي روښانه افق په امید او ایمان پورې تړلې ده. او وی فرمایل که په زړونو کې د امید رڼا ورکه شي نو هیڅ حرکت نه ترسره کیږي. د هیواد د پرمختګ لپاره د دې ټولو ظرفیتونو سره سره لکه بااستعداده ځوانان، کار ته چمتو ملت، بېساري طبیعي زیرمې او خصوصي جغرافیایي موقعیت مونږ کولی شو ستر پرمختګونه وکړو. خو پرمختګ په دې بڼه ممکن ده چې راتلونکي ته هیله مند اوسو او پوه شو چې مونږ کوي شو پر مخ لاړ شو، کار وکړو او حرکت وکړو. حضرت امام خامنه ای دا غافلو او منفی پالا کسانو په غندلو او مزمت کولو سره چې په ایران کې د ځوانانو د هیلو د لامینځوړلو په هڅه کې دی وفرمایل دښمن له کلونو راهیسې دغه کار کوي خو بریالی شوی نه دی او په مختلفو تبلیغاتو او ډول ډول تبلیغاتي او رسنوي چلولونو سره هڅه کوي زمونږ کمزورتیاوې غټې وښیي او زمونږ پرمختګونه خاموش کړي. هغوی وفرمایل زه ګرانو ځوانانو ته سپارښتنه کوم چې د دښمن لا پلان مخکې حرکت وکړي. دښمن غواړي تاسو مایوس کړي، تاسو لا دې زیات چې هغه د ناهیلۍ لپاره کوشش کوي. د امید رامنځته کولو او د ځوانانو په زړونو کې د هیلې د غوړولو لپاره هڅه وکړو. دښمن هم په ملي او هم په نړیواله کچه غواړي چې ځنې غږونه غوږونو ته ونه رسي. تاسو له دښمن سره سره دا غږونه غوږونو ته ورسئ. نن ډول ډول اوزارونه د ټولو په اختیار کې دي.
د دغې وینا په دوام کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د وینا یوه برخه د فلسطین او غزې مسلې ته ځانګړې شوې وه. هغوی د غزې مسله تر ټولو مهمه نړیواله مسله وبلله او وی ویل د مقاومت اوسنی بهیر د لویدیځ آسیا په سیمه کې یوه بنسټیزه مسله ده چې نړۍ ځان ته متوجه کړې ده او له مختلفو زاویو د پام وړ ده. لومړی دا چې د غزې قضیه په نړۍ کې د ظلم او ظلمات او ظلمت حاکمیت وخود. په لنډه موده کې له دیش زرو زیات ماشومان، ځوانان او زاړه ښځې، نارینه او ناروغان قتل عام کیږي، کورونه ورانیږي، د هیواد بیخ بناوې ویجاړیږي او د لویدیځ متمدن نړۍ ورته داسې ګوري. نه یوازې مخنیوی نه کوي بلکې مرسته هم کوي. هغوی وفرمایل د غزې په خلکو د صهیونیست رژیم د وحشیانه حملو په همغه لومړي ورځو کې امریکایانو په پرله پسې توګه تک راتګ وکړ. اروپایانو په پرله پسې توګه د صهیونیست جنایتکارانو ملګرتیا او ملاتړ وکړ او په ښکاره یې اعلان وکړ. دا یوازې اعلان هم نه و، دوی وسلې ولېږلې، امکانات یې ولېږل، هر ډول مرستې چمتو کړې. د نننۍ نړۍ ظلمت دا دی موږ نن له دې نړۍ سره مخامخ یو.
ایزنو د اسلامي انقلاب معظم رهبر بفرمایل د غزي قضيه هم د سيونستي جنایتکارانو لپاره لپسې ظلمونو سره د مقابله لپاره د مقاومت د جبهه د جوړولو حقانيت سرګند کړ. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په وینا زنو خلکو مطرح کول چې په لویدیځ آسیا کې د مقاومت د جبهه ته څاړ دی. دا په ډاګه شو چې په دې سیمه کې د مقاومت د جبهه شتون یو له مهمو مسئلو دی. د مقاومت دغه جبهه باید رستر بلې پیاوړی شي. طبیعي خبره ده چې په دې سیمه کې د بیدار وجدان خلک چې کله د سیونستانو ظلمونه ویني چې لا او یا کلونو را په دې خوا روان دي خاموشه نه کینی، د مقاومت فکر کوي. د مقاومت جبهه د دې لپاره ده چې د فلسطین د ملت او د فلسطین د ملاتړو په وړاندې د سیونستي جنایتکارانو له دغه دوامداره ظلم سره مخامخ دي. د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای له نظره د غزه مسأله لبلې خوا د امریکانو لویدیځوالو او سیمهیزو حکومتونو لپاره د مقاومت د جبهې د اصلي حالت روښانه کول دي. هغوی وفرمایل چې دوی په سیمه کې د مقاومت په قوت او توان نه پوهېدل، خو اوس پوهېږي. مقاومت له خپل واقعي وجود، خپلو ظرفیتونو، خپل حیثیت څرګند کړ. هغه نړۍ ته وښودله چې مقاومت څه معنی لري. دوی د امریکا ټول حسابونه ګډوډ کړل. په دې سیمه کې امریکایانو هڅه کوله چې په خپل شتون سره د دې سیمې پر ټولو حالاتو تسلط پیدا کړي، څه په عراق، څه سوریا، څه لبنان او یا په ټوله سیمه کې. په یوې غلطې محاسبې سره دوی داسې فکر کوو د مقاومت ځواک دا محاسبه ګډوډه کړه. وی خودله چې داسې کار ممکن نه دی او امریکایان په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی، دوی باید له سیمې وبوزي.
بل ټکی چې د اسلامي انقلاب معظم لارښود د غزې د مسلې په باره کې مطرح کړ، د صهیونیست رژیم نازک حالت دی چې هغوی فرمایي صهیونیست رژیم نه یوازې د خپل ځان د ژغورلو په کړکیچ کې دی، بلکې له بحران د وتلو په کړکیچ کې هم دی او ځان نشي ژغورلی. غزې ته د صهیونیست رژیم داخلېدل د هغه په لپاره یوه دلدل رامنځته کړه. نن که له غزې راوځي ماتې خوري، که له غزې نه راوځي ماتې خوري. دا د صهیونیست رژیم وضعیت دی، همهغه تناقض چې د دوی په پریکړو کې موجود دی او هغه سرګردانی چې دوی پرې اخته دي. د صهیونیست رژیم د چارواکو ترمنځ د ژورو اختلافاتو سبب شوی چې د صهیونیست رژیم په دنن کې هم د فیصلې کولو توان نه لري. نن صهیونیست رژیم نشي کولای چې پریکړه وکړي، دا هغه لوېدو ته نور هم نږدې کول دي. انشاءالله.
ایزانو د اسلامی انقلاب معظم رهبر د غزې په مسأله کې د امریکا دریس تر ټولو بد انتخاب وباله چې په ټوله نړۍ کې له دغه هیواده د کرکې سبب شو. د دوی له نظره په لندن، پاریس او نورو اروپایي هیوادونو کې د فلسطین په حق کې پراخې مظاهرې په حقیقت کې په نړۍ او سیمه کې د پخوا په نسبت د امریکا لپاره د نفرت څرګندونه ده. د رهبرۍ ستر مقام د سیمه ایزو مسایلو په اړه د امریکایانو تفاهم او د هغوی پر اساس پریکړې ناسمې او غلطې وبللې او وفرمایل د دې سیمې په هر ځای کې، په یمن کې، په عراق کې، سوریه کې، په لبنان کې، هر کار چې د مقاومت زړورو ځواکونو لخوا ترسره کیږي، امریکایان په خپلو محاسبو کې هغه پورې منسوبوي. په پریکنده توګه دا غلطه محاسبه به امریکا په ګونډو کړي. دوی خلک نه پیژني. دوی هم د دې ولسونو او زړورو ځوانانو سپکایي کوي. دوی په خپله د فکر خلک دي، د ارادې خلک دي. دوی ټینګ هوډ او عزم لري. دوی زړور دي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په پای کې وفرمایل مونږ له مقاومت او د مقاومت د ډلو هر څومره چې امکان لري دفاع، ملاتړ او حمایت کوو او د هغوی د کار ستاینه کوو، خو هغوی خپله پریکړه او اقدام کوي او په دې حرکت کې حق له هغو سره دی. مونږ باور لرو چې د صهیونیستي رژیم د شتون له امله په سیمه کې یو ستر ظلم روان دی، یو ډیر ستر ظلم چې له لسیزو راهیسې روان دی. دا ظلم باید ودرول شي. هر څوک چې په دغه ستر جهاد، انساني جهاد، اسلامي جهاد، وجداني جهاد ته ورداخل شي، مونږه یې ملاتړ کوو، حمایت یې کوو، مرسته یې کوو او د خدای په فضل او قدرت سره به خپل هدف ته ورسو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د لمر په حضور کې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.